حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د حقیقت څه دی پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دې پروګرام کې په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې یا ایسا له مرستیال محمد ابراهیم شمس سره خبرې کوو. ښاغلی شمس، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړه.
مننه ډیره زیاته.
لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، د ایسا اداره په 1931 کال کې له پانګونې نه د ملاتړ په خاطر په افغانستان کې رامنځته شوه. ستاسو 14 کلن فعالیتونه د قناعت وړ دي ستاسو لپاره که څنګه؟
خا، بدون د شک نه چې کله په افغانستان کې په 2003 کال کې د ایسا اداره منځته راغله، په هغه اړتیا او ضرورتونو پر مبنا باندې چې په افغانستان کې د اساسي قانون پر مبنا باندې د نوي اقتصاد معرفي کېدل په هیواد کې، په دغه پرانا کې په افغانستان کې د سرمایه گذاری نوې پایل کول، په افغانستان کې د افغانستان ټول منابع ته لاسرسی پیدا کول، په افغانستان کې د افغانستان اقتصاد پراختیا او پرمختګ د خصوصي سکتور په حالو ځل او د دوی په برخو کې پرمختګ په مبنا باندې اړتیا ولیدل شو، تر څو پورې په افغانستان کې داسې یوه اداره منځته راشي چې هغه وشي کوي چې دغه پروسیجرونه، دغه اداري چارې باید اسانۍ خواته لاړ شي. نو دې لپاره لازمه ولیدل شو چې په هغه وخت کې داسې پریکړه وشي چې یوه اداره منځته راشي. دغه اداره یوازې په افغانستان کې یا په منطقه کې یا په پرمختللو هیوادونو کې نوې نه ده، دا په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې یو داسې اداره هلته وجود لري چې هغه صلاحیتونه یو اندازه پورې مشخص په دې معنا باندې چې ډیره زیاته یې اړیکې د پانګوالو سره، د خصوصي سکتور سره، د قوانینو سره، د پروسیجرونو سره، تر څو پورې هلته اسانتیا راشي. او له مهمو دندو څخه دا چې په افغانستان کې څومره فرصت د پانګې اچونې شته هغه متعارف کړي، هم کورنی پانګوالو ته او هم نړیوالو ته، چې نړیوال په دې پوه شي چې په افغانستان کې څومره ثروت موجود دی، په افغانستان کې څومره امکانات د ګټې شته دي چې موږ افغانستان ته راشو، موږ څنګه وشو کو چې په افغانستان کې پرمختګ وکړو، هم ګټه نړیوال پانګوالي واخلي او هم په افغانستان کې کار کیږي، دا باید د دنه ګټه واخلي.
په همدغه کلونو کې د پانګاچونو یا د پانګونو تعداد څومره تر رسیدلی دی او څومره سرمایه یا څومره بودیجه په لګیدلې ده او څومره ستاسو په نظر د افغانانو د ژوند په کولو کې موثر رول لوبولی دی؟
یعنی که چیرته موږ ورته وګورو چې په افغانستان کې تقریبا د پانګاچونې په برخه کې کمیت له لحاظه کافي کار شوی، په دې معنا باندې چې تقریبا زمونږ شرکتونو تعداد کاغذ ونیسو د 40,000 نه پورته کیږي، چې په هغه کې کورنی شرکتونه او بهرني شرکتونه دي. تقریبا تر 15% پورې نړیوال یا بهرني شرکتونه د په دې کې شمیرل کیږي چې هغه په مختلفو برخو کې پانګه اچونه کړې ده. ورته باوجود د دې نه چې په افغانستان کې په تیر کلونو کې موږ هغه رقم باندې چې افغانستان خپل زیرمې په کار وچ هغه باید استخراج شوی وي، هغه منابع زمونږ خپله پانګه اچونه پکې شوې چې افغانستان په ده باندې هغه د چي یو زراعتي او د معدن او د زیربناو یا د هغه ثروت چې زمونږ د ځمکې لاندې پروت دی په ده باندې مشهور دی، نړیوالې په ده پیژني. لیکن باوجود د دنه چې په هغه برخو کې ډیره پانګه اچونه په ده معنا نه ده شوی چې موږ باید واقعا په هغه برخه کې شوی، لیکن بیا هم د افغانستان اقتصاد، د افغانستان په اقتصادي برخه کې په ټولو سکتورونو کې پرمختګ شوی. یعنی تقریبا په دې منطقه کې که موږ وګورو زمونږ زراعت برخه کې هم پانګه شونه شوی ده، څومره شوی ده بیل برخه، صنعت په برخه کې، د خدمات په برخه کې، د په بندرۍ کې، په مالی برخه کې، د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، یعنی د ظرفیتونو په لوړوالي کې په افغانستان کې پانګه چونه په دې معنا باندې شوې ده چې په دې برخه کې اوس په دغه تیر 14 کالو سره که موږ مقایسه کو، یو ډیر واضح بدلون په افغانستان کې راغلی، د نسترګ نشي پټې.
بله، د څومره بودیجه پرې لګېدلې ده، څومره پیسې باندې دي په دغه 14 کلونو کې د پانګونې په برخه کې؟
خا، د پانګې اچونې په برخه کې که موږ د تعریف په دوو برخو کې، یو هغه پروژې چې هغه دولت په واسطه باندې په چې هغه د هغه زیربنای پروژې چې هغه واقعا حمایه کوونکې دي د خصوصي سکتور د پروژو د پرمختګ لپاره، چې باقي کې دولتي پانګه اچونه چې سرک دی که پول دی که مکتب دی که صحت دی که کوم برخه کې، یو موضوع د خصوصي سکتور چې په دې برخه کې څومره خپل سهم اخیستی دی، خپل څومره ونډه په دې کې کړې ده. هغه ارقام چې په ابتدایي مرحله کې زمونږ د ادارې سره ثبت دي، زمونږ اداره په هغې باندې چې کله یو 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 کس دې ته زړه ښه کوي چې راشي په مملکت کې خپل پانګه اچونه ته پایل وکړي، په هغې کې خپل هغه وکړي. هغه تقریبا تر یولس نیم میلیاردو پورې رسیږي په افغانستان، په افغانستان کې رسیږي. لیکن دا یې چون هغه ابتدایي پانګه اچونه ده چې دوی په خپل یوه طرحه ځان سره جوړه کړي چې موږ خپل پلان لرو چې موږ په دغه برخه کې به دومره پانګه اچونه کړو. بیا د هغې نه وروسته چې کله دا پانګه اچونه زیاتېږي کمیږي، نو هغه موضوعات دي چې هغه بیا ممکن په دې کې یو څه ښکته او پورتهوالی ولري. نو په دې رابطه باندې دومره پانګه اچونه په افغانستان کې شوې ده. ښهوالی دا دی چې افغانستان په ټولو برخو کې هغه شوی. تاسو ته مخکې هم دا وکړه چې موږ په ټولو برخو کې اوس کار کړی دی.
نظارتي کارونه هم څنګه دي د شرکتونو او کمپنیو؟ کوم پروژې چې دوی مخ ته وړي د هغوی د کیفیت نه هم تاسو کله کله نظارت کوئ که څنګه؟ او په ځینو وختونو کې که دوی سرغړونې کوي، تاسو څه چلند ورسره کوئ؟ څه قانوني چلند اجازه او حق تاسو لرئ چې ورسره وی کوي؟
په دې برخه کې ایسا اداره یو حمایه کوونکې اداره ده، یو سپورټیو ایجنسی ده چې هغه باید کومک وکړي، حمایت وکړي، او کوشش دی ډېر زیات فوکس او توجه په ده وشي چې کوم ځایونو کې شرکتونو ته یا کوم ځایونو کې پانګه اچونه ته خنډونه واقع، نو په هغې کې دوی به خپل همکاري پکې زیاته کړي چې ورسره هغه وکړي. مشخصا د نظارت په موضوع کې هر شرکت چې په افغانستان کې کار کوي د قانون په رڼا کې هغه خپل چلند کوي. بدون د هېڅ سواله نه دوی چې هره پروژه اخلي، هغه پروژه د یو تدارکاتي پروسې له مخې نه تیریږي، تا مراحل کېږي چې هغه مربوطه اداره، مربوطه وزارت د مسؤول دی چې هره پروژه ورکول کېږي، هغه باید یو قانون مقررات او د یو پروسیجر له مخې نه باید ورته ورکړل شي چې په هغه پروسیجر او قانون مقررات کې د شرکت تیره تجربه، د شرکت مالي او تخنیکي امکانات، او د شرکت په کله چې دا په خپل کار پیل کوي د نظارت او د کارونو د تعقیب مسؤلیت ټول د اړوندو ادارو چې څوک ورته پروژې ورکوي. دا په هغه حده پورې هغوی مربوط دی. په دې برخه کې په دې رابطه کې موږ ډېر زیات پکې مداخله نه کوو. خو که چیرته یو شرکت د خلاف د قانون کار کوي، ځکه چې که شرکت حقوق لري په حکومت باندې چې حکومت ورته هغه ورکي، لیکن د حکومت هم د غوښتنې د شرکت نه جدي باید د قانون په رڼا کې کار وکړي، دوی بی کیفیته کار ونکړي، دوی افغانانو ته باید کار ورکړي، دوی باید د حکومت مالیه او محصول چې په ده باندې راځي په خپل وخت زمان باندې دوی ورکړي، دوی هیڅ نه خلاف د قانون او مقرراتو کې دوی باید لاسوهنه ونکړي. نو که چیرته دا پرې ثابتېږي د هر مرجع لخوانه، نو بدون د شک نه د جواز تعلیق، د جواز بیرته اخستنه، د دوی نه د دوی د فعالیت درول، دا د حکومت د مسؤلیتونو څخه دی، او په دې رابطه کې به ایسا اداره حتمی اقدام کوي. نو همدغه وه چې په دغه تاسو چیرته متوجه شوي یاستئ چې په دې اخرو جلسو د کابینې کې د تیر حکومت کې دا پرېکړه وشوه چې یو څه وخت مخکې چې هغه شرکتونه چې فعالیت نه کوي هغه دې باید بند شي. نو په همدې لړ کې چې موږ تقریبا ارزیابي وکړه، تقریبا نږدې 15-16 شرکتونو پورې رسېدل چې هغوی فعالیت نه کوي. نو ما غوا چې موږ تقریبا په هغه اول لړ کې 4000 شرکتونه موږ د خپل لیست نه وویستل، چې دا شرکتونه په تیرو شپږو وو حتی لسو دولسو کلونو پورې هم دوی فعالیت نه کوي.
دوی ډېر په کومه برخه کې فکر کوم ساختماني برخه ډېر دغه شرکتونه،
یعنی هغه چون په هغه اول کلونو کې ساختمان ته توجه ډېره زیاته وه، پروژې او هغه ټول مصروفیت او هغه ټول توجه د خلکو په ساختماني برخه کې، ساختماني شرکتونو په هغه خه په هغه کې لوجستیک هم وو، په هغه کې ترانسپورتي هم شته، په هغه کې نورې برخې هم شته.
په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې پانګوال د خپلو داخلي یا د افغان همکارانو په واسطه باندې دلته خپل کارونه مخته وړي، په مستقیمه توګه باندې خپله بهرني پانګوال منظور دي، هغوی کار نه کوي. دا چې هغوی هم څومره تشویق کړي چې راشي په خپله باندې کار وکړي، ځکه چې کېدای شي د هغوی د کار کیفیت نسبت افغانانو ته لوړ وي یا ښه وي، یا هغه تجارب چې لري جهاني تجارب لهغونه په استفادې هغوی دلته ښه کار وشي کړي نسبت افغانانو ته، هغوی هم څومره تشویق کړي چې بالاخره افغانستان ته په خپله راشي او دلته سرمایه ګذاري وکړي.
د خارجي پانګوالو د جذبولو هدف یو له مهمو اهدافو څخه یو دا دی چې پانګوال چې کله افغانستان ته موږ تشویقوو چې باید د هغوی تجربې انتقال شي، راشي یوه ده چې پانګه دلته افغانستان ته راوړي، بل خپل ټکنالوژي راوړي او خپل تجهیزات او لوازم او مشینري انداشان راوړي. بله مهمه خبره پای کې د هغوی د انتقال د تجربې د افغانستان ته، نو ځکه موږ ترجیح هغه شرکتونو ته یا هغه پانګوالو ته ورکول کېږي چې په ده کې سرمایه هم افغانستان ته راځي، اکویپمنت یا مشینري او تجهیزات او لوازم هم افغانستان ته راځي، د هغوی تجربه راځي، افغانستان په تیر دیرش پنځه دیرش کالو کې دغه کومه خلا چې منځته راغله چې کومه تجربه په زراعت او صنعت کې افغانستان کې موجوده وه په اویومه لسیزه کې یا د هغې نه مخکې په هغه کې لومړۍ اتیومه لسیزه کې، نو هغې نه تر دې دوه زره یو دو پورې دغه دیرش کاله خلا وه چې کومه تجربه وه، کوم افکار و کوم مفکورې وې، کوم خلکو، هغوی ټول د منځ نه لاړل. دلته یو خلا منځته راغله، دې ډکولو دپاره پیسه او تجهیزات هغه خو مشخص دي، معلوم دي چې ښه افغانستان کې امکانات مالی شته دي، افغانستان کې پیسه شته، تجهیزات به هم واخلي، لیکن تجربه به څنګه شي؟ نو ځکه موږ پانګوال ډېر زیات په دې باندې هڅو چې دوی په خپله راشي پانګونې ته افغانستان ته، لیکن په دې برخه کې امنیتي ملاحظات به همیش موجود ول چې موږ به کوشش دا کوو چې د کمیسیون د لارې نه امنیتي ارګانونو سره دا موضوع موږ شریکه کړو او دغه کومه ویره او کوم خطر چې د خارجي پانګوال سره په افغانستان کې د پانګې اچونې دی موږ دا کوشش همیش کړی چې دا باید هغوی سره شریک کړو تر څو پر دغه ویره چې دوی سره ده دا ویره باید نه وي.
بله، د سږ کال حمل یا لومړی نه پیل او تر تلې پورې رسېدلې دغه د انتخاباتو جنجال او سیاسي بحران څومره پانګونه شاته بوتله او څومره پانګونې له افغانستانه وتښتېدلې د دې بحران او کړکېچ له امله، او اوس وخت چې نوی حکومت بېرته خپل کار پیل کړی تقریبا یو میاشتې له کاره تېرېږي څومره پانګوالو زړه ښه کړی چې بېرته افغانستان ته راشي؟
ښه، بدون د شک نه چې کله ارقام تعداد ته وګورې په د دې 2014 کال د پیل نه تقریبا تر دې انتخاباتو میاشتې پورې دغه جنجالونه او کړکېچونه دا ټولو ته مشقوقو ته وو، او د کې پانګې اچونې تیر بهیر ته هم صدمه رسولې وه او راتلونکي دپاره هم صدمه ورسوله. هغه په دې معنا باندې چې خلکو سره سوالونه پیدا شول، نړیوالو سره، افغانانو سره، چې آیا دا حکومت دومره هم په دې 14 کالو کې لاسته راوړنې یا مشکلات سره مخامخ و چې اوس د انتخاباتو بهیر دومره شدت سره دا ضربه یې ووهله، حکومت یې ووهه، اقتصاد یې په ضربه ووهه چې پانګوالو سره دا سوال ډېر زیات په داسې په اهمیت سره مطرح شو چې آیا موږ افغانستان ته لاړ شو که لاړ نه شو، دا چې تللي وو دا اوس موږ خپله څنګه کوو. نو همدغه علت چې یو څه ناسان یو څه یو اندازه پانګه د پانګې په بهیر کې سستوالی راغی، د خلکو په ذهنونو کې مختلف سوالونه هغه شول. خو خوشبختانه په هر ترتیب باندې چې وو د نوي حکومت نظام یا د دغې په نتیجه کې چې مشخص شول رئیس جمهور، رئیس اجرایي دا موضوعات مخته راغلل، نو اوس پانګوالو سره هغه یو خطر چې په ذهنونو کې وو چې افغانستان کې به موږ څنګه به وشو کوی چې شو یا خپل تیره پانګونه که هغه بهرنیان دي که هغه افغانان دي، نو هغه سوال ورسره حل دی. لیکن اوس هم یو څه ناسه انتظار د دوی سره شته چې دغه وړاندې اقدامات به حکومت څنګه پر مخ بیایي. دغه اراده موجوده ده په نظام کې، په حکومت کې، د پورته د رئیس جمهور نه چې دغه کومې ژمنې کړي، دغه یو میاشت کړنې چې په ملي برخه کې او په بین المللي برخه کې چې ارزیابي کېږي دا ښه ارزیابي کېږي. نو په همدغه نتیجه به یې چې انشاءالله که چېرته موږ وشو کوه چې په همدغې قوي ارادې سره پر مخ لاړ شو، نو زه فکر کوم چې زیاته پانګه اچونه په افغانستان کې جذب شي. مهمه خبره دا ده چې په افغانستان څومره خپل مالي امکانات لري هغه نړۍ ته ټوله مشخص ده، څومره دلته په افغانستان کې زیربنایي طبي زیربنایي دي هغه هم مشخص دي. یو شی چې هغوی ته سوال دی هغه د حکومت اراده ده، یو شی چې هغوی ورته منتظر دي هغه د حکومت دغه قدم کې خودو ته منتظر دي چې ښه چې حکومت په کوم دریز باندې پر مخ ځي، چې
هغه امنیت سره څومره هغوی
بدون د شک نه ګوره دغه لوی پروژې ټول په هغه مناطقو کې دي چې هغه زمونږ غریز مناطق دي، هغه سیمې دي چې په هغه کې هلته بدون د شک نه تر څو پورې چې د امنیت موضوع، تر څو پورې چې د فساد سره موضوع، او تر څو پورې چې د واضحه تګلارې په دغو باندې کار ونه شي تر هغه حده پورې. مهمه خبره دا ده چې په امنیت په برخه کې هم نړیوال او پانګوال په دې پوهېږي چې افغانستان حکومت سره څومره صلاحیت دی، کوم حده پورې دوی کوي شي چې هغه واقعا هغوی په اصطلاح باندې بولد سټیپس چې دي چې هغه باید واخیستل شي. نو زه فکر کوم هغې حده پورې چې امکانات حکومت سره دي او اراده حکومت سره موجود ده چې په هماغې باندې واقعا د هغې تمثیل وشي، نو زه فکر کوم چې انشاءالله دغه کومې برخو کې چې د نړیوالو پانګوالو دغه تېرې دورې نه ژمنې شوي دي او اوسه پورې متزلزله پاتې دي، خپل تصمیمونه قاطع کړي نه دي، په دې برخه باندې دوی پر مخ راشي. ځکه په منطقه کې چې کوم فرصت دلته موجود دی دا بدون د شک نه ګوره موږ ستونزې ډېرې زیاتې دي، لیکن دلته فرصت موجود دی، دغه منطقه مهمه ده، دغه سرمایه دلته، دغه ثروت مهم دی، دوی ته لاسرسی د نړیوالو پانګوالو د رقابت په نتیجه کې به دوی غواړي چې د یو بل نه مخکې شي په افغانستان کې راشي پانګه اچونه وکړي، او له دغې موقعیت څخه چې دوی ته لاسرسی هرې خوا ته که چېرته موږ د آسیایي هېوادونو هرې برخې ته وایو افغانستان نه لاسرسی دې برخو ته اسانه دی، نو ځکه دوی به کوشش زیات کوي چې دغه فرصت نه استفاده وکړي.
بله، په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ ادارې د پنګونې د برخې مرستیال محمد ابراهیم شمس کور ودان ژوندی اوسئ چې د حقیقت سره په دې پروګرام کې له موږ سره
ډېره مننه ستاسو راتګ.